پاتې کیږي. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې یوې بلې یو ساعته پښتو خبرونه ته خراغلې. خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویسټ وای په اسلام آباد کې له چارواکو سره د تحریک طالبان پاکستان په اړه راپورته شوی او اندېښنو او د افغان کډوالو لپاره په اسانتیا او خبرې کړې. خغل ویسټ نن سهار له پاکستان روانېدو پر مهال په خپل ایکس پاڼه لیکلي هغه د دې هیواد د پوز لوی درسیز جنرال آسیم منیر د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی او د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره کتلي. ویسټ زیاته کړې د امریکا په سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له پاکستان سره ولاړه ده. هغه له افغان کډوالو او نړیوالو سازمانونو سره د پاکستان له چلن هم مننه کړې. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازي توماس ویسټ د ډسمبر په اوومه پاکستان ته تللی و. د افغان خوځونجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هر سرشر د طالبانو په بند کې د بشري حقوقو د زندانی فعالانو د ازادي دوه غوښتنه کړې. اغلی امیری نن سهار په خپل اکسپان د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په طالبانو غږ کړی چې جولیا پارسي، منیجه صدیقي، ندا پروانی، پریسا آزاد او د بشري حقوقو ټول هغه مدافعین چې یوازې د افغانانو د حقوقو لپاره د مبارزې په خاطر نیول شوی دي د بنده خوشي کړي. رینا امیری زیاته کړې نیول شوي کسان د ستایلو دي او نه باید مجازات شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ښځو بشري حقوقو په برخه کې د دې فعالانو د نیول کېدو په اړه هیڅ سم نه دی ویلي، خو د نیول شویو کسانو کورنیو څو ځل تایید کړی ده چې دوی د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي دي. د کړکیچونو بشري څېړنو مرکز وایي په افغانستان کې د ښځو د زده کړو پر وړاندې د شته ننګونو په اړه نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د یوې غونډې پر مهال خبرې کیږي. د مرکز په خپله ویبپاڼه لیکلي د قطر او اندونیزیا د بهرنیو چارو د وزارتونو په کوربتوب د افغان ښځو د زده کړو په اړه نړیوال کانفرنس نن د ډسمبر په 9 نیټه جوړیږي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې غونډه کې مخکښ کارپوهان، نړیوال سازمانونه او نور اړوند چارواکي راټولېږي او د افغان ښځو د زده کړو په وړاندې د خنډونو په اړه بحث کوي. د کړکیچونو بشري څېړنو مرکز ویلي د دې کانفرنس د څېړنو نتایج د یکشن به پولیس د دوه فورم په نوم د پالیسی جوړونکو نور غډونوالو هغه غونډه ته وړاندې شي چې کال د ګړو برخلیکونو د جوړولو ترڅ د کلا دی جوړیږي. د طالبانو حکومت یو چارواکی دا کوي چې دوی له پاکستان سره سرحدونو کډوالو د استوګنې لپاره د زموکو 200,000 نمرې چمتو کړې دي. طالبانو د کرنې سرپرست وزیر عطاولا عمری په یو ویډیو کې چې طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پر کړی ویلي چې تر سرحدونکو افغان کډوالو لپاره د زمکي د هیواد په ټولو ولایتونو کې د خارګوټو په چوکاټ کې چمتو شوې دي او هغو کسانو ته ورکول کېږي چې خپل زمکي نه لري. د ښاغلی عمری په وینا د هغو کورنیو لپاره چې تر لسو پورې غړي لري لس بیسوي او د هغو لپاره چې له لسو زیات غړي لري 15 بیسوي نمرې ځانګړي شوې دي چې حکومت یې راسنیدونکو ته په نیمه بیه 500 سلنه تخفیف ورکوي او په لومړي کال به هیڅ پیسې هم ترې نه اخیستل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان تر دې دمه له 3.5 لک ډېر افغانان راوستل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتر شوای د حماس د لارې ډلې بې رحمي هیڅ کله فلسطینیانو ته د ډلې سزا پلمنه شي کېدای. امریکا او اروپا ټولنه حماس د وی تروستي ډلې په سترګو ګوري. انټونیو ګوتر چې زیاته کړې شاوخوا یو سل ډیر سره برمتاله هم د حماس په بند کړي هغه د دې برمته او د سمدستي خوش کېدو غوښتنه کړې. ګوتر شته څرګندونه داسې مالګوي چې اسرائیل د حماس ډلې پر وړاندې پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي. د فرانس پریس خبری اژانس راپور لمخې د حماس ډلې د ادارې لاندې د غزې روغتیا وزارت ارقام ښایي چې د دې حمله په ترڅ کې د دې دما په غزه کې لول لزرو زیات کسان چې ډیره برخه یې خزې او ماشومان دي وژل شوی دي. او د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي پر روانه مارچ میاشت کې د جمهوری ریاست پټاکونو کې به بیا ځان کاندید کړي. خغلی پوتین چې په اوکراین کې د روسي د جګړې د ګډونوالو سرتیرو پړل کې خبرې کولې تایید راشي د غواړي دی ویولې درې لپاره هم جمهور رئیس شي. دا مړه چې پوتین به روان ټاکنې په ډیر اسانه یو غټي او بریتو کا بعد دل جوزف سټالین ورسا یو واجنې رهبر وچی پر کرملین تر ټولو ډیر مودي په مخه واک چلبي. ولادیمیر پوتین دی ویولې شپکانه دورې لپاره د جمهور ریاست پټاکونو کې د خپل ځان د کاندیداتوري اعلان ورسره هغه وکړ چې د اوکراین په اشغال شوی دونېتسک سیمه کې د روس پلو پارلمان مشر ارتیوم جوگا په مستقیم ډول پیغام ورکړ چې د مارچ 14 نیټه د جمهوریت ریاست ټاکنو ته ودرېږي. جوگا ادا وکړه چې دا غوښتنه د دونباس سیمې د خلکو په استازیتوب کوي. سهار مو په خیر. ازادي رادیو ته وګیا سوړاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکو نه د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. خو د بشري حقوقو څار سازمان بیا د افغانستان د وضعیت د څرنګوالي په اړه شفافیت ته اندېښمن دی.
په دې برخه کې چې امنیت شورا به د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې د راپور له ترلاسه کولو وروسته څه کوي، د شفافیت نشتوالی زموږ اندېښنې زیاتې کړې.
د ډسمبر 9 د فساد پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. افغانستان د اداري فساد په کومه کچه کې ده؟
دی واسطې کار نه کېږي، د خوار او غریب کار نه کېږي، واسطه دولو د کار ډېر کېږي.
او د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې د 15 کلیزې په درشل کې د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو په ګډون د یو شمېر هیوادونو په چارواکو بندیزونه لګولي. د طالبانو دوه لوړ پوړي چارواکي په دې بندیزونو کې شامل دي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
زومید زهیر معلم. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د را روانې غونډې په درشل کې د بشري حقونو څار سازمان یو جګ پوړي چارواکي وایي مېرمنې باید په دې پوهوي چې په دې غونډه کې پر کومو موضوعاتو بحث کیږي. د دې ټولنې د ښځو څانګې مرسیال حیدربار په خپل اکسپانه په یو ویډیو کې ویلي چې د امنیت شورا دا غونډه راتلونکې اونۍ جوړیږي. هغې په دې هم اندېښنه ښودلې ده چې د شفافیت چارې به یې څنګه وي. امنیت شورا تایید کړې ده چې په روانه میلادي میاشت کې د افغانستان په اړه غونډه جوړوي، خو د غونډې نیټه یې نه ده ښودلې. تفصیلی په دې راپور کې واورئ.
د بشری حقوقو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیال وایي چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډه را روانه دوشنبه په ملګرو ملتونو کې د سویس، جاپان او متحده عربی اماراتو د استازولیو په کوربتوب جوړیږي. هیدربار پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا غونډه د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې په راپور کې د راغلو وړاندیزونو د تطبیق په اړه د بحث لپاره په پام کې ده.
پدی برخه کې چې امنیت شورا به د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې د راپور له ترلاسه کولو وروسته څه کوي، د شفافیت نشټوالی زموږ اندېښنې زیاتې کړي. دوی نوموړی د 15 دروازو شاته بحث وکړ. هلته یو ځانګړی تنظیم کوونکی چې د خپلواکۍ ارزونې د بهیر مشري کوله غوړو هیوادونو ته معلومات ورکړل، او ورپسې د دې راپور په اړه د بحث لپاره د 15 دروازو تر شا د امنیت شورا پټه غونډه جوړه شوه. او را روانه اونۍ د دسمبر په 12مه د سویس، جاپان او متحده عربی اماراتو په بلنه د بند دروازو شاته بل غونډه جوړیږي، څو د افغانستان په اړه د خپلواکۍ ارزونې تر راپور پر وړاندیزونو بحث وکړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان دی جکپوړي چارواکي همدارز وویل هغه خځې او نجونې او نور افغانان چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشری حقوقو له سرغړونو کړیږي حق لري چې په دې پوه شي چې د امنیت شورا په غونډه کې د څه شي په اړه خبرې کیږي، او دوی باید په دې خبرو کې شامل وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر خپل ویب پاڼه لیکلي دي چې په روانه دسمبر میاشت کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړوي، خو د غونډې دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. د شورا ویلي چې تمه ده په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا، پر افغانستان د بندیزونو د کمیټې مشر او د مدني ټولنو یو استازي خبري وکړي، او ورپسې به بحثونه دوام وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکی فریدون سنرلی اوغلو د افغانستان په اړه د خپل ارزونو راپور شاوخوا یو میاشت مخکې امنیت شورا ته وړاندې کړ. د دې راپور د مسودې لمخه چې رسنۍ ترلاسه کړې و، سنرلی اوغلو د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار حق ورکړي. په ارزونه کې همدارز ویل شوی چې په ټولو نړیوالو سیستمونو او ټولنو کې د افغانستان د بیا شمولیت لپاره افغان میرمنې باید په ټولنه کې د ګډون او مشرۍ حق ولري. په ارزونه کې د هم راغلي دي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان د 2 میلیارد ډالر کنګل شوې شتمنۍ د آزادولو لپاره یو بیړنۍ حل لاره ومومي. که څه هم طالبان له څه باندې 2 کلونو راهیسې په افغانستان واکمن شوي، خو د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. بشری حقوقو په تیره د ښځو حقوقو ته نه درناوی یو له هغو دلایلو ګڼل کیږي چې نړیوالو تروسه د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندنې لپاره وړاندې کړي. طالبانو له څه باندې 800 ورځو راهیسې له شپږم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو د ښوونځیو دروازې بندې کړي، او نږدې یو کال مخکې د نجونو پر لوړو زده کړو هم بندیز ولګاوه. همدارس په ډیری کورنیو او د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګیدلی. طالب چارواکي وایي دا د افغانستان کورنی مسایل دي، او ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د دسمبر 9 د فساد پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ. د روڼتیا نړیوال سازمان په 2022 کال کې افغانستان د یو سلاتیا هیوادونو په ډله کې د شفافیت لاړخه یو سل پنځوسم ځای کې راوسته. په دې معنی چې لا هم دا هیواد نه دی توانېدلې د اداري فساد ریښې وچکړي او هم په خپل هیواد کې هغه ډول چې د فساد سره مبارزه ده په سمه ډول کې. خو تر خوای یو شمیر افغانان هم د طالبانو حکومت په بیلابیلو ادارو کې د اداري فساد د شتون ادعا کوي. تفصیلی اپدی مفصل راپور کې واوري. اداري فساد هغه لوی ننګونه چې ډېر افغانان یې د خپلو چارو د ترسراوي په برخه کې لستونزو سره مخ کړي دي. کڅه مې دا کېږي چې د طالبانو رژیم پر رسنی سانسور سره د اداري فساد اړوند موضوعاتو د افشا کېدو مخنی ولي، خو په دې راپور کې د پاسپورت ریاست څخنی ولي، په دولتي ادارو کې د خپل سر ګمارنو، د قانونو د استخراج په اړه اندېښنې او شکونه، او بیا د بشري مرستو ترویشه د طالبانو د لاسوهنې او فساد په اړه موضوعاتو ته اشاره شوې ده. د پاسپورت اخیستل چې د طالبانو په حکومت کې یو له سختو کارونو شمیرل کېږي، وخت نا وخت په کې د اداري فساد مستندونه خبريږي، تر دې چې څو ځل د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت او خپل د پاسپورت ریاست په دې اړه د یو شمیر کسانو د نیول کېدو خبرونه تایید کړي دي. په دې کسانو کې آن د پاسپورت ریاست کارکونکي هم شامل دي. بلخوا یو شمیر کسانو ازادي راډیو سره خبرو کې منل چې د پاسپورت د اخیستلو لپاره یې رشوت ورکړی. لدو یو چې د امنیتي ستونزو له امله د خپل نوم او غږ له خپرېدو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل د خپل لور لپاره په $1,300 پاسپورت واخیست. د دې لپاره کوم چا چې پاسپورتونه جوړول د طالبانو په حکومت کې دنده درلوده، او د ته ویلي چې دا پیسې په څو کسانو تقسیمېږي. یو بل کس چې د هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږ رسنی شي، ازادي راډیو ته وویل د هر پاسپورت د اخیستلو لپاره یې په $800 خبره کړي، پیسې یې باید تر بایومیټریک مخکې ورکړی وای. د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې په دې اداره کې د هر ډول فساد ادعا رد کړې ده. د طالبانو په حکومت کې د اداري فساد او عدم شفافیت په اړه بل لوی اندېښنه د قانونو د کیندنې په اړه ده. د جمهوری نظام پر مهال د هر کان قرارداد له ټولو جزئیاتو سره د قانون او پیټرولیم وزارت په ویبپاڼه خبرید. خو داسې مهال چې د طالبانو رژیم له 200 ډیر لوی واړه قانون په قرارداد ورکړي، له دوی د یو جزئیات هم رسنی سکرین نه دي. د جمهوری نظام پر مهال د قانون او پیټرولیم وزارت موین ولی الله زدران ازادي راډیو ته وویل هر کله چې د یو کان د کیندنې په اړه معلومات پټ ساتل کیږي، مستقیما اداري فساد ته لار پرانیسي.
بالکل، دا یو انډیکیټر یا یو اشاره دی ته ورکوي چې تبنده کې به ځینې ګټې وي، ځکه مونږ کله چې دا شی په عامه توګه لاسلسی څوک ورته ونه لري، مونږ نه پوهیږو چې د دې شرکتونو ځینفه مالکین څوک دي، څوک د دې نه ګټه اخلي، په څه موارد باندې توافق شوی.
دا هم معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت د قانونو د کیندنې له ادرسه څومره عواید لري. د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت وایان همایون افغان په دې وزارت کې د اداري فساد اندېښنو او ترڅنګي دا وایي د پاره د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړ. خو د جولای په 23مه ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور نه یوازې دا چې د وایي د پاره پوښتنه ځواب نه کړ، بلکې دا هم وویل چې نه غواړي دښمنان یې د وایي د پاره معلومات ترلاسه کړي. په دولتي ادارو کې د طالبانو حکومت لخوا د مسلکي کسانو پر ځای یوازې د خپل ډلې د کسانو ګمارنه بل هغه اندېښنه ده چې یو شمېر کسانی په اداراتو کې فساد بولي. د غزنی او تن اوسیدونکو چې د ازادي سیالۍ لارې په دې ولایت کې د یو ریاست دریم بسته بریالی شوی ادا کوي چې د همدې ریاست د بشري سرچینو رئیس دیوبل طالب د ګمارنې لپاره د ناکام کړی دی. د چینو غاړي نوم او غږی د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل کله چې امتحان ورکړ تر ټولو ډېر نمرې د دوی. خود بشری سرچینو امیر ورته وویل چې پروسه دویم پړاو ته ولاړ او باید بیا امتحان ورکړي. د دله قوله په دویم ځل امتحان کې بیا تر ټولو ډیر نمرې واخیستې، خو کله چې ریاست ته ورغی د بشری سرچینو امیر ورته مخامخ وویل دی بستا د دوی یو طالب راځي، هغه که ناکام هم وي مقرر دی او ته یې ورنۍ. موږ هڅه وکړه چې د غزنی سیمه ییزو چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې هم نږدې هر ورځ ورته ادعاوي کیږي چې ګنې طالبان ورځ تر بلې د مسلکي کسانو پر ځای د خپل ډلې کسان ګماري او د جمهوري نظام څخه پاتې شوي کسان له دندو ګوښه کوي. د روزګان یو اوسیدونکی چې د هم د نوم خبرولو ډډه کوي ادعا کوي چې د طالبانو په اوسني رژیم کې له واسطې پرته کار مخته نه سي.
خلیګاسته چې به واسطې کار نه کیږي، د خوارو غریب کار نه کیږي، واسطه دولت کار ډیر کیږي.
اوس مال د وزارتونو موینانو رئیسانو او نګدی تر دیم بستا د ټولو ادارو کارکونکو د طالبانو د ډلې غړي دي. خود ګوتو پښمیر یو شمیر هغه کسان هم شته چې د طالبانو د ډلې اړوند دي. د بشری مرستو په ویش کې د طالبانو لاسوهنه بل موضوع ده چې د فساد غوڼه تیر راوځي. زابل اوسیدونکې نبی ولا
کومې بشری مرستې توزیع شولې هغه تر ډیره حد 55% هغو کسانو تر لاسه کړلې کوم چې د مرستې مستحق نو یعنی چیرته چې به توزیع کېدل د مرستو چیرته چې به سروې کېدل هلته به یو لوړ پوړي طالب چارواکي هم تر لاسه کوله آیا دا د مرستې مستحق ده؟
ازادي راډیو داس ډیر پیغامونه تر لاسه کړي چې په کېدا کېږي چې طالب چارواکو یو شمېر سیمو کې ډېرې مرستې یا خپلو کسانو ویشلي او یا یې هم خپل اخیستي دي. تر دې چې د افغانستان پر بیا رغونې د څار امریکایي ادارې مشر جان سوبکو د نومبر په 14مه نیټه وویل د طالبانو حکومت له افغانانو سره د امریکا لخوا له بشري مرستو ګټه اخلي. جان سوبکو په اګست کې هم ویلي وو چې د طالبانو حکومت د نادولتي مؤسسو او ملګرو ملتونو له لارې افغانستان ته د ورتونکو پیسو په کنټرولولو کې مداخله کوي. تر څنګ یې په یو شمېر ولایتونو کې د بشري مرستو رسوونکو څو مؤسسو د دوی په چارو کې د لاسوهنې له امله خپلې چارې څو ځله درولیدي. خو د طالبانو د حکومت وایي چې غلام مجاهد بیا دا څرګندونې رد کړې دي. هخوا د چارو شنونکي نجیب آزاد ادعا کوي چې د طالبانو د اوسني حکومت په ټولو ادارو کې اداري فساد شته خو د رسنی سانسور له امله نه افشا کیږي.
د طالبانو په اوسني سیاسي حاکمیت کې بیل شکه چې فساد په اوج کې ممکن تر پخوا ډیر وي کم نه دی. دا رسنی کېدل نه دي سوي طالبانو دا دوه لامل یې دوه مهم لامل نه یو دا دی چې په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې نړیوالې رسنیزې خو پیغو خو تقریبا په بشپړه توګه بندیز لګېدلی دی. کورنۍ رسنۍ په بشپړه توګه سانسور کیږي. حتی که یو څوک ډېر سالم انتقاد په ټولنیز رسنیو وکړي موږ په وار وار ولیدل چې په میاشتو میاشتو ورک وي.
د طالبانو د حکومت وایي چې غلام مجاهد بیا د دوی په دولتي ادارو کې د اداري فساد په اړه دیني وکو ته ځوابونه وایي خو وړاندې ویلي وو دوی د اداري فساد مخنی ولیده. که څنګه په افغانستان کې د اداري فساد په اړه تازه د کوم نړیوال بنسټ راپور نه دی خبر شوی خو د 2023 کال په فبروري کې د روڼتیا نړیوال سازمان وویل د 130 هیوادونو په ډله کې افغانستان د شفافیت لارخه 150 ځای خپل کړی دی. د شفافیت نړیوال سازمان په دې راپور کې ډنمارک د نوي نمرو په ترلاسه کولو سره لومړی هیواد بلل شوی چې فساد پکې کم دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون زلري اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
څنګه زم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د بشري حقوقو د نړیوال اعلامي د 15 مې کلیزې په درشل کې د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو په ګډون د یو شمېر هیوادونو په چارواکو باندې بندیزونه لګولې. د امریکا د خزانه وزیر وایي په دې بندیزونو کې هغه کسان باندې خښوي چې د بشري حقوقو په سرغړونو کې ښکېل. امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې مناسبت په څو هیوادونو کې د بشري حقوقو پر سر غړونګو د ویزې د بندیزونو خبر هم ورکړي. په دې کې د طالبانو دول وړ پوری چارواکي هم شامل دي چې طالبانو ورته خبرګون خوردل او ویلي دي چې د بندیزونو لګول د ستونزو حل نه دي. جزئیات په دې راپور کې باوري.
د امریکا د خزانه وزارت پرون اعلان وکړ چې د بشري حقوقو د اعلامیې د 15 کلیزې په مناسبت له افغانستان نیولې تر چین ایران او هیتی پورې پر شلو کسانو چې په خپل هیوادونو کې د بشري حقوقو په سرغړونو تورندي بندیزونه لګولې دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکوي چې په دې ډله کې د طالبانو د حکومت دوه وزیران چې د خځو او نجونو پر وړاندې په ځپونکو اقداماتو له هغې ډلې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو په بندولو کې ښکېل بلل شوي هم شامل دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي چې د خزانه وزارت د چارواکو په وینا په قتلونو اختطافونو او وهلو ټکولو کې لاس لري هم په دې فهرست کې شته. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تیر شپنه وخت پر خپل ایکس پنه د بندیزونه وغندل او ویلیکل د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر وزیر شیخ محمد خالد حنفي او د علوم د اکاډمۍ پر مشر شیخ فرید الدین محمود لګول شوی بندیزونه او د فشار راوړل د حل لار نه ده. خاغلی مجاهد زیاتوی چې امریکا د دې ډول اقداماتو ناکامه سابقه لري نو باید د پوینا په خوانی ناکامه تجربه تکرار نکړي. د امریکا په بندیزونو کې د ایران دوه استخباراتي چارواکي چې د امریکا د خزانه وزارت په وینا په بهر کې د ایران د حکومت د مخالفینو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پلانولو تورندي، او دوه چینایي چارواکي چې په سینکیانګ ایالت کې د اویغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو په شکنجه کې لاس لري هم شامل دي. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلن پرون وویل د امریکا ژمنه چې د بشري حقوقو دفاع به کوي سپیڅلې ژمنه ده. هغه زیاته کړه له بشري حقوقو او بنیادي ازادیو سرغړونې چې د نړۍ په هر ځای کې وي زموږ د ګډو بشري ارزښتونو پر زړه گزار بلل کیږي. د دې پریکړې په اساس هغه کسان چې نمونه د بندیزونو په لیست کې راغلي د امریکا له جایدادونو او بانکي حسابونو څخه بې برخې کیږي او دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې له امریکایي کمپنیو او افرادو سره کاروبار وکړي. د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې د پینځاویایمې کلیزې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په 14 هیوادونو کې پر 10 کسانو د ویزو بندیزونه لګولي. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پر نوویل د بندیزونه پر هغو افرادو لګیدلی چې د جنسیت په اساس په تاوتریخوالي او د ښځو او نجونو د ځپلو په اقداماتو کې لاس لري. ښاغلی بلینکن زیاتوي چې متحد ایالات دا بندیزونه له هغو اقداماتو سره د حساب کتاب په نیت لګولی دي چې د قانون د حاکمیت په کمزوري چاپیریال کې ترسره کیږي. د بلینکن په وینا د دې بندیزونو هدف د ښځو، مدني فعالانو او سیاسي مخالفینو په څیر د ټولنې د بېوسۍ او زیانګالو غړو ملاتړ دی. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه چې د 1948 میلادي کال د دسمبر په 10 نیټه په پاریس کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا اعلان شو د ټولو وګړو لپاره د بشري حقوقو معیارونه او اساسات ټاکي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیلا بیلو نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه مطالب خبرې کړي. د زنیو لنډیز اورو.
نیشن ورلد خبرونه په جرمنی کې د کډوالو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوی چې ساشکال تر اوسه پوري 300,000 تنو په جرمنی کې د پناه غوښتنه کړې ده. د دې خبرونه پر اساس دا شمیر د تیر کال د ورته مودې پرتله 17% ډیر دی. په 2022 کې د اکتوبر تر میاشتې پوري نشته 1,900,000 تنو په جرمنی کې د پناه غوښتنه کړې و. سره لدی چې اروپا او په ځانګړي ډول جرمني ته د افغانانو د مهاجرت په اړه ډیر خبرونه خپری شي، خو د نیشن ورلد خبرونه وایي چې په جرمني کې د پناه غوښتونکو په منځ کې تر ټولو ډیر لومړی سوریوال او بیا ترکان دي. لدی جلاد اروپایي اتحادیه د کډوالو اداره وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې د دې اتحادیه په غړو هیوادونو کې 16,000 افغانانو د پناه غوښتنې کړې دي. د ادارې همدارز ویلي چې په افغانستان کې له وروستیو تحولاتو وروسته هر میاشت 12,000 افغانان د اروپایي اتحادیه په غړو هیوادونو کې پناه غواړي. په دې شمیر کسانو کې هغه افغانان شامل نه دي چې له اروپایي اتحادیه د باندې د دې لوی وچې په نورو هیوادونو نو کې پناه غوښته ده. د اروپای اتحادیه د کډوالو د چارو د ادارې په وینا د اروپای اتحادیه په غړو هیوادونو کې افغانان دوهم ملت دي چې په دې اتحادیه کې د پناه زیاته غوښتنه کوي. په هرو درو افغانانو کې یو به سرپرسته ماشوم دی چې د پناه غوښتنه کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې لا هم تر 3 میلیونه زیات افغانان په خپل هیواد کې دننه کډوال دي. د کمشنری په یو راپور کې ویلي چې 3 میلیونه 15,000 افغانان کورنی بې ځای شوی او لشتر لژه 15,500,000 په گاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د تنظیم ادارې اوچا پر خپل ویپنه له افغانستان سره د ناروې د بشری مرستو خبر ورکړی دی. د اوچا پر اساس د ناروې د نړیوال پرختیا وزیر ان بیت تفنیر یم وای هیواد 55 میلیونه نارویژي کرونه مرسته کوي. په دې پیسو به په افغانستان کې له هغو خلکو سره مرسته وشي چې خوړو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو پر اساس 9,200,000 افغانان په نړیوالو بشري مرستو متکی دي. له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زره افغان کډوالو د استلو له کبله په افغانستان کې بشري وضعیت لا خراب شوی دی.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم ژوندۍ اوریدل شي. زموږ غږیزی خبرونه او تر خوای ځین نور مهم موضوعات او ویډیوګان هم زموږ په ویب پاڼه باندې شته. کولای شي زموږ ځین خبرونه په ټولنیزو رسنیو هم وس وګورئ، البته په ویډیوي شکل باندې زموږ فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب چینلونو باندې تاسو کولای شئ زموږ ځین خبري خبرونه چې لمخامه ورسته تر ډیره پورې د افغانستان په وخت هلته وګورئ. ولارشو کونړ او نورستان د دوو اول سوالیو او په بخښنه د کونړ په دوو اول سوالیو د نورستان په دوو اول سوالیو، یعنی د کونړ په غازی آباد او ناړی او د نورستان په کامدیش او برګ مټال کې اوسیدونکو وایي چې په خپل سیمو کې اوسیدونکو د خپل سیمو د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. دوی وایي سړکونه دومره خراب دي چې لامل یې ناروغان تر روغتونه نشي رسولای. دوی راټول شوي شکایتونه په دې راپور کې واوري.
د ختیز نورستان او د کونړ د دوه ولسوالیو ناړی او غزی آباد اوسیدونکو به له اسمار ولسوالی څخه تر برګ مټال پورې په لږونه کیلومتر اوږد سرک وران ویجاړ پروت دی او لامل یې ولسونه ستونزې ګالي. د نورستان کامدیش ولسوالی اوسیدونکو حاجی شاه ولی خان ازادي راډیو ته وویل د سرک خرابوالی په وجه ناروغان او روغ وګړي په ډیره مشکله له یو ځای بل ځای ته ځانونه رسوي.
حکومت شته دی، امنیت شته دی، مشکلات نشته دی. دغه د اسمار نه پورته تر کوم چې اخیری حد دی ټول سرک خراب دی، مسافرینو ته، مریضانو ته ټولو ته تکلیف دی.
د کونړ غزی آباد ولسوالۍ که څه هم له ناړی کامدیش او برګی مټال څخه پاخه سرک سره نږدې پرته ده، خو ولسوالۍ بای سرک کې سیلابونو، بارانونو او د موټرو تګ راتګ کندې جوړې کړي او د باران پر مهال پکې ډنډ وبو ولاړې وي. استاد حیاودین احساس
د غازی آباد او ناړی عمومي سرک چې د ختیز نورستان دوه ولسوالۍ برګی مټال او کامدیش هم په دې باندې پرتی دي او دا ستراتیژیک سیمه په دې هم ده چې د ډیورند پر ذکر خې سره هم بریدونه لري. خو د پخ شوی دی په اساسي ډول رغول شوی دی. د شکر زیات دی چې امنیت تامین دی، بودیجه د دیو پلاس کې ده. وختنه همدار چې په اساسي ډول باندې د دې سرک د جوړېدو چارې پیل کړي. زه قدر ته ولس د دې رستونځو سره مخ دی. سرک دی دومره خراب شوی دی چې هغه موټر او تګ راتګ پستونز بن شوی دی.
د ځای اوسیدونکو په خبره چې د جمهوریت په لومړی لسیزه کې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته له جلال آباد څخه تر اسمار پوري سرک پوخ شو. د پاتې سرک کرکولو باندې هم څو ځله کار پیل شو، خو جګړو ورته اجازه ورنکړه چې نور سرک پوخ او د ولسونو ستونزې هواری شي. د دوی په وینا له اسمار څخه تر برګ مټال پورې ټوله دو ساتلار برابرېږي، خو د سرک ویجاړ حالت دغه مزل 15 او 16 ساتونو ته وګد کړي دي. خلک له وسنیو چارواکو د سرک اساسي رغول غواړي. په کونړ کې د ټولګټو چار ریاست مسولین بیا وایي د سرک له خرابوالي او د ولسونو لستون زوی تر ارګ خپل مشران خبر کړي او هغه هم د بودیجی پیدا کولو په لټه کې دي. د کونړ ناړی، غزی آباد او د نورستان دوه ولسوالۍ کامدیش او برګ مټال د ډیورن فرضي کرخې ته نږدې پرتی دي. نړیوالو ځواکونو غوښتل چې سرکې په اساسي ډول ورغوي، خو په 2009 کال کې په دواړو ولایتونو کې د جګړو زیاتوالی او په کې نړیوالو ځواکونو ته مرګ جوړ رسیدو د پارون صداباد، د اسمار برګ مټال او د نورګرام منډول ترمنځ سرکونو کارونه په ټپه ودرول شول، که څه هم چې یو شمیر ځایونه یې کرکول ته هم چمتو شوي وو.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ژوند کروغی که درد لری تیریگی خو متل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقیني کړئ.
ازادي رادیو سلیر وې ساته واوریو د روغتي خبرونو په ګډون بیا لا به مهمه خبرونه هغه چې د ازادي رادیو په صفو باندې خبريږي وای اوریو تر برخمن شي. موږ هڅه کوو د ازادي رادیو د صفو لاري هغه مطالب چې نه یوازې سیاسي ټولنیز او اقتصادي اړخ مهم دی بلکې ساسي د روغتیا لپاره هم مهم دی او کولای شي په د روغتیا سالمي روغتیا په برخه کې البته هغه کې د مایندو دی ماشومانو او کډ ځوانانو سپینګر د هر بخښ لپاره وی او ساسي روغتیا لپاره سالم تامیاميږي د ازادي رادیو پر روغتیا خبرونه کې تر تاسو در ورسو په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دونکو دی یو